چیها دارن. خوش آمدید سالمان صاحب.
ډیره مننه نایمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون قطر ته لاړ او په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکشي پلاو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د امریکا بندونو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وای په کابل کې جنایي پیښې کمی شوې دي او د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای په قطر کې د دولت مرکزی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. دغه وزارت په حواله له مایک پامپیو سره د تیر شپې په کتنه کې د دولت مرکزی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی موافقه خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم ورسره وو پرون په قطر کې د طالبانو له مرکزی پلاوی سره هم وکتل. تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر ویل کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې د پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کمواله راغله. دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي. سلګونه مجرمین نیول شوي دي. په کابل کې د موبایل او د غلا نه نیولې د جرم او جنایت سازمان شوي شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتیدلي یا ځینې ګاونډي هیوادونو ته تللې دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډیره کمی شوې خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون پر کابل شار په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوبله واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د والی وایان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چاودنه تیر ماشم د هرات اسلام کلا پر لوی لار پر یو سراچا موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچا ډول موټر د خطر له کبله درې ملکی هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد رسنوی ته هم دراز ویلی ماینده وسلوالو طالبانو له خوازه پرځای شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیشي پاره څنې دی ویلی. د افغانستان بانک وای د خپل دریو کارکونکو د وژنې د شی چړنې لپاره اله امنیتیو اورګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. دغه بانک درې کارکونکو چې د ټلو ټلویزیون په خوانی ویان یا ماسیا واش هم پکې شامل وو د لړم یا اقرب په ولسم په کابل کې د مقناطیسی ماین په چاودنه کې وشل شو. د یماسی یا واش پلار شکایت کړي ک د زوی د وژنې دوسیې ونه چړل شي د هاګ نړیوالی محکمې ته به شکایت وکوي. خو د افغانستان بانک پرون په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان بانک له کشفیه او امنیتي ارګانونو سره د هغه موټر چې چاودنه وربندې شوی د جی پی ایس معلومات د بانک د امنیتي کامرو تصویرونه او نور معلومات شریک کړي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا مرکزی قماندانۍ یا سنت کام پرون شنبه وویل چې په منځني ختیځ کې بي 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. سنت کام د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د سنت کام عمومي قماندان جنرال ګریګیلوک په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه پنځوس الوتکې له شمالي ډاکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روان شوې دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کورونا وبا له کبله د اوختي اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاست کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالی همکارۍ له لارې تر خپله وسه هر هڅه وکوي. د سعودي پادشاه د جیشل مشانو غوښتنه وکړه چې د دې بحران له کبله د اوښتو زیانونو مخه ونیسي، د غراز د خلکو ژوند خوندي کړي. په کورونا وایرس په نړۍ کې تر 1,300,000 ډیر کسان مړه شوي دي. د جیشل ډلې غړي هیوادونه د نړۍ د اقتصادي تولیداتو 50% تولیدوي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقې د 25مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل غوښتنه وکړه. یوسف بوریل وویل د بوسنیا مشران دې په دې کار سره خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته چمتو کړي. ښاغلی بوریل د بوسنیا په پلازمینه سرایو کې وویل چې د دیتون په نوم مشهوري موافقې چې د امریکا په منځګړتوب لاسلیک شوه د اروپا د معاصر تاریخ یو شرمونکې ده را ختم کړه. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان مرکزی پلاوی مایک پمپیو ته ویلې د طالب بندیانو لخلاصون سره سره د تاریخي قوالی زیاتیدا د منلو نه ده. د ولسمشر د لوبري برسیال وایندوی په کابل کې د جنایي پیښو مخه تر ډیره نیول شوی، خو د تروریستي پیښو په اړه هغه وایي
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چړال ته سرحد جوړیږي پیښه رامنځته کړي.
د اورزګان د هغې شزي خبري دراورو چې وایي زوی د استرالیای ځواکونو له لوري وژل شوی دی. فل کچل غاړو
څنګه پکړي و؟ هیڅ مې نه پکړي.
د کندهار د ارغنداب اکثره کورنۍ بیرته خپل مینو ته ستنی شوې دي. د کندوز د خان آباد اوسیدونکو وایي له درو میاشتو راهیسې په ولسوالۍ کې جنگ روان دی.
هلته طالبان زوروي، دلته مربکیان زوروي، په خوار غریب بیچاره خلک یو.
دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت له مرکه کوونکو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وای دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو پر اړوندو موضوعاتو خبري کړي دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. شغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوالیم د دې بریالي نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت لغړ سره په کتنې کې مایک پامپیو د غرض ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې بغړي فوزي کوپی ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا چنګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټوټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لری کېدو او د نورو بندیانو پر خوشی کېدو خبرې وسوي. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر وو. مایک پامپیو تیر ور په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
روزی خان د ترینکوټ شار په یو څنډه کې ژوندګری و. د هغه کورنۍ وایي اته کاله مخکې آسترالیایي ځواکونو د دوی پر کلی د چاپې په مهال هغه وباشه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. نورحال د شریف الله شرافت په دې راپور کې
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخ کی د بهرنی ځواکونو په وچا پاکی و جلسو خو د مور ترن نه پوری د سترګو شکی نه دی درې دلی د وجلسی روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د سترلای ځواکونو لخوا په خپل کور کې و جلسو وی دی. مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوی ورځې وروسته د واده مراسم تر سره سي.
دلته چې شتلی و د دغه سره د تاچر د چجو چور کده داري فلم د دې اسپروت امریکن شخ فرګر د دلته اسپروت پرې کزولې و د کوم دی خو فرما کمال له معنی د ټول چې مال دغه کده دی سلمان دی وی زلمی د وخت د زلمی دی فلم د زلمی دی د سرور مال دی ولا دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
یسیس کو نه نکړل نه په دچا په کاری په کډر لود نه دچا په مزکه کې نه دچا په یو کې وې شي خپل ولې
د سفین سری افغان میرمن وای نه یوازې دا چې د وجل سوی زی غمې د پروانی لازه سخت زپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپړو پوځیانو دی ویډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودې چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزی خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزی خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک یې ډېرو سره جرمونه کړي دي، کورونه یې ورسوځولي دي، سړي یې ورشهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دي په ډاګه سوی چې موږ د دغه خلکو سره یاده ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغاو سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې حملې کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په نتیجه کې اته کسان ووژل شول او تر دېرش ډېر نور ژوبل شول. د بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیره شوې ده. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغه جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات پکې لاس لري. له هر ممکنه لارې مکاري څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورال ته سرحد جوړیږي پیښې رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزوره کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې وړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي، خو جنایي پیښې خورا کمې سوې دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 1000 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینوونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې سبوتاش ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستان چې لا هم پکې شخړې روانې دي د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 د کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
اته بجې او ولس دقیقې دي. زموږ اخلاق آزادي راډیو اورېده کندهار پرغنده ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسیدلی او په چیرو څو اونیو کې دغو ځواکونو تر 1200 ډیر ماینونه کشف او خونسا کړي دي. له بلې خوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس وای له ارغنده ولسوالۍ څخه 2000 کورنۍ بې ځای شوي وي چې اوس 1500 بیرته خپل سیمو ته ستنی شوي دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنده ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې اضافه تر 1200 مځکني شخصي ماینونه کشف او له منځه وړي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزی وایي په ارغنده کې د شخصو ماینونو خطر له منځه تللی او ډېر شمېر خلک چې د جګړو له ویرې بې ځای سي او بیرته خپل کورونو ته ستانه سوي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي د ارغنداب ولسوالۍ د 2000 کورنۍ څخه شاوخوا 1500 کورنۍ چې هلته په ارغنداب کې امن سیمو ته بې ځای سوي اوس بیرته خپل مینو ته ستانه سوي او 1500 نورې کورنۍ چې کندهار ښار ته راکډوالې سوي له دې جملې څخه د 380 هغه کورنۍ سره چې تر ټولو ډېر مستحق وي او د ژوند لومړنیو توکو ته اړتیا درلوده د دوی او د اړوند موساتو لخوا مرستې ورسره سوي دي. د شاغلی نایا په وینا دوی په تیرو څو ورځو کې په مجموع کې د شاوخوا 800 کورنۍ سره مرستې کړي چې له دغه 380 اضافه نور د جړی او پنجوای ولسوالیو د جګړې له ویرې بې ځای سوي کورنۍ دي. د نوموړي په وینا د پات کورنۍ سروې هم روانه ده او هغوی ته به هم ډېر تر ډېره مرستې ورسیږي.
د نورستان د کلیو د پراختیا رئیس چې د پنځشنبه په ورځ په کونړ کې تختول شوی و لا هم بې دره کړی. ویل کېږي چې سید معصوم سیدی وسلوالو طالبانو د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې خپل ولایت د تک په محل تښتولی دی. له سیمې څخه روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د دوی د کلیو پراختیا او بیرغونې چار رئیس سید معصوم سیدی چې د تیرې پنځشنبه مازیګر مهال پارون تروانو د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګلسلک ساحه کې د وسلوالو طالبانو په کمین برابر شوه. د رئیس د ماما زوی وجلې او د سیدی په ګډون 15 تنه ځان سره ژوندۍ بولې دي. مرستیال والی وایي د کونړ او نورستان قومي مشران د یادو کسانو درخوشي کولو هڅې کوي.
دریز دموږ دوا وافت وتلې د یو دریز اجازه او قاپو مشي او یو تیر نور محلي متنفذینو په مشي تر سوچ د محلي مشانو او د طالبانو مشانو سره وګوري په ما ساحه کې اما تر اوسه پورې دقیق موږ د غذای پیدا کړه نه د دریز انکشاف دی هات چې چیرته وړل سوې ده
د کونړ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل چې د تختول شو کسانو دره خوشی کولو او بیرته خپل کورونه ته د سپارو لپاره هڅې توند کړې دي
دوه ورځې مخکې تلیو کورونه تلیو نن تلیو ملکان او سپینګران تلیو څنګه کسانو چې مغه رئیس په یو کس بل معلوم نه دی دا درې کس خو طالبان سره ښکاره دي خبره ملاقات هم کوي او څه مشکل نشته دی هغه په څه کوشش کوم کې چې دا پیدا
د کونړ چپې درې ولسوالۍ د نورستان مرکز پارون ته په غزیدلې لاره کې پرته ده چې څو ځلې پکې د یاد ولایت د والیانو په موټریزو کاروانونو هم بریدونه شوي دي
د یو بل ولایت له نامنې مهم خبرو د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له جګړو شکایت کوي دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې له درو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله یې له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي نور حال له کندزه د اجمل آریان په راپور کې
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکی خلیل الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلته طالبان زوروي دلته مربکیان زوروي پیسې اخلي خوار غریب بیچاره خلک یو نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي
د ښاغلي کاکړ په وینا چې اوس مهال د خان آباد ښار په یو کیلومتري کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډېره جغرافیه د دغې ډلې په واک کې ده د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداری ورکوي که ډېر ژر د خان آباد روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي ښایي دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي خو د کندز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پلانونه شنډ کړي دي
بیاو نړی ولسوالیو کې د دښمن تاسو خبره چې په وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی ده په امام صاحب کې په همدارقم خان آباد ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه خو ټول خونسا شو
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد امام صاحب د شیرچی او علي آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونو ته زور ورکړی او هر شپه د دغه ولایت بیلابیلې سیمې د جګړو شاهد وي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
ګڼو رسنیو او مطبوعاتو پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو خبرونه او تبصرې خبري کړې دي د بریدونو د دې لپاره د ډیرو رسنیو په چیرې بیا ورسپانو پام ځان تاړول چې په ورستیو کې ساره نه ولیدل شوی پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه هغه بحثونه دي چې ک امریکایي پوځیان له دې هیواد ووزي نو څه به پیښ شي دا بحثونه ورسته لدی زیات شول چې ولسمشر ترامپ د دفاع نوې سرپرست وزیر وګمارو او وویل شول چې د جنوري تر نیمایي پورې باید په افغانستان کې تر 2500 ډیر پوځیان نوی پاتې شي واشنگتن اگزامینر رسپانې په همدې اړه لیکلي 2500 ته د ځواکونو د کمولو په اړه د ولسمشر ترامپ د پریکړې مخالفان یو لړ دلایل راوړي دوی مثلا وایي چې په دې صورت کې ډیر احتمال شته چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو لاري له جوړجاړي ډډه وکړي او حتی اوس لا طالبان حاضر نه دي چې پر ایجنډا روغه وکړي د دوی بل دلیل دا دی چې کله افغانستان پوځیان ویستل شي په دې هیواد کې به پر امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې په شان بل حمله وشي د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د جمعې په ورځ په همدې موضوع بحث وکړ او د متخصصانو نظرونه یې واوریدل د سټارز ان سټرایپس رسپانې پر اساس یو شمېر متخصصانو او د بهرنۍ پالیسۍ نظر خاوندانو وویل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن باید له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ونیسي ملټري ټایمز رسپانې هم د دې غونډې بحث ته په اشاره لیکلي متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا د ملاتړ له دوامه په تیره بیا له هوایي ملاتړه پرته د افغانستان امنیتي ځواکونه طالبان ماتولی نه شي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره ممکن ډاډه وي چې افغانستان نور د القاعده لپاره خوندي پناه ځای نه دی. د چارو متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سولې له موافقې پرته له افغانستانه د پوځیانو ایستل تروریستي شبکو ته زمینه برابروي چې یو وار بیا په افغانستان کې د امریکا پر ضد حملې دسیسه جوړه کړي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر په نیوی ډیلی کې د پاکستان شاهزاده فیرته خپل رسمي اعتراض وسپاره. دا اقدام وروسته له دې کیږي چې د نیوی ډیلی په خبره په پاکستان کې د ډیره جیش محمد د جنگیالیو د یوې لوی حملې مخه ونیوله. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
هندوستان د هغه څه په عکس العمل کې چې په پاکستان کې د یوې ډیره افراطي ډلې د وسلوالو د یوې حملې شنډول بلل سوي پرون شنبه د پاکستان یو مخکښ ډیپلومات احضار کړ. نوې ډلې وایي د لانجمن کشمیر د پولي پوجدو کې تیر اونۍ د جیش محمد ډلې د افراطي وسلوالو د یوې لوی حملې مخه نیولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په نوې ډلې کې د پاکستان شارجه پیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. د وزارت په حواله هند خپل پخوانی غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان د نړیوالو تعهداتو پر ځای کول وو. هغه دا چې پاکستان دی تر خپل ولکې لاندې له قلمرو څخه د هند پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره کار نه اخلي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی تیره جمعه ویلی وو د هند له امنیتي ځواکونو سره په وسلوله نښته کې د جیش محمد ډلې د څلورو پاکستاني جګړهمارو وژل کېدل. دا جوتوي چې دغو جګړهمارو غوښتل په کشمیر کې یوه لویه وحشیانه او رانوونکې حمله وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نریندرا مودی ادعا رد کړې او بې اساسه یې بللې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي پاکستان دا موارد د هندوستان مایوسونکې هڅه ګڼي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې له دولتي تروریزم او د پاکستان پر ضد د تروریزم له مالی ملاتړ څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د شغلی مودی په خبره دا تحولات په داسل کې راځي چې په پام کې د په کشمیر کې محلي ټاکنې وسی. هندستان غواړي چې د نومبر میاشتې تر وروستیو پورې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د ولسوالیو په سطحه ټاکنې وکړي. هندي چارواکو دغه راز ویلي چې له وژل سویو جګړهمارو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم ترلاسه سوې ده. په ټیمي وسلو د سمبالو دوو سیمه ییزو رقیبانو هندوستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات سو چې په تېر اګست میاشت کې د نریندرا مودی حکومت تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د کورواکۍ حیثیت ختم کړ. کشمیر پر دو برخو ویشل سوی، یو برخه د پاکستان او بل د هندستان په ولکه کې ده. خود وړي هیوادونه د دې سیمې پر بشپړ مالکیت دعوه لري.
ستاسو له پیغامونو
زام ستار پنځایول سواری به چې غور وکړي د کلاچې د مسجد په خبره کوم. ټول ټول تر وخت مې دا پیغام یو ورور په مربع چار طرفه لارې بنجيږي. د وی خاص خمنونو د بل خاص مدورې چارواکي یو پرېږدي ته خانه باندې کوي. دا ټول چارواکي مې دا پیغام چې مور ته جبلار جوړ کړي چې دا شان او بس مور وو.
زه سردار ما د پولیس رخینا د مونږ په علاقه کې چې کوم مدرسه ده په دې کې خو کتابونه نه ورځي. اسې پښ په دې چې مونږ حیات دی جو دا د هغه د تاسو سره له مونږ ماشومان دي نه کتاب نه د کتابونه ورکړي او حسن خط دا یو بل کتاب دا نه دسي توجه دې خلکو واړه.
سباوني هم د کابل ته نن سهار مې د درنو وسلو اوازونه واورېده د تایمس کنه څخه چې تر کابل باندې برید وکړي. عجب خبره دا ده چې کابل ته د درنو وسلو راوړل یا په موټر کې راتېرېدل عجب دا خبره ده چې موږ یو چاقو په جیب کې نه تېرول او د ده څخه یې دون رنې وسلې په موټر کې راوړې او بیا پر کابل باندې برید وکړي.
شاید غلطان سے خبری کوم مردا د پنځه شپږو لیکي چې نه ډوډۍ راوړل نه څنګه نه کومه کار سره څه نه کومه کومه کړی نه کچاک مور و دا کومه کړی خاص علي اته اخر می دی وروره دا خبر واغره.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند: تروریستان نه نظامي پیژني او نه ملکي، او هر څوک وژني، او هر ورځ موږ د ملکي خلکو د وژلو شاهدان یو، او حکومت څخه غواړو چې په تروریستانو رحم ونه کړي. خان محمد اسلامیار هم له هلمند څخه لیکلي: البته له نادعلي ولسوالۍ وایي، له څه وخته راهیسې چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي دي، په افغانستان کې د جنګ ماشین هم تیز شوی دی. شکیلي غاړي باید تاوتریخوالی کم کړي. عبدالواحد مرقق له کندهار لیکي: په کندهار پوهنتون کې څو محصلان په کورونا وایرس اخته شوي دي، باید موږ دا وایرس جدي وګڼو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د ولسي جرګې لخوا اوسنیو وزیرانو ته د باور رای په ورکولو خوښ شو. خپلواک صافه لیکي: لالبته د لغمان له علي شنګ څخه چې نه اوربند کوي او نه د سولې خبرې په مخ ځي، له دې څخه معلومیږي چې طالبان سولې ته اراده نه لري.